د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو خبري نیم ساعته خبري مجله ده. په دغه نیم ساعت کې په افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته د دې ساعت مهم رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. نن د سه شنبې ورځ ده، د حمل د میاشتې اوومه نیټه ده، د 1399 هجري لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 28 سره برابره ده. نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. په هلمند کې له هغو لاریون کوونکو سره چې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي د ښځې هم یوځای شوې. بریتانیا د یوه روسي جاسوس د مسمومولو له امله د نړۍ له مختلفو هېوادونو د په لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن دې غونډې ته چې د څه باندې شلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و په پرانیستونکې وینا کې وکړ. میرزیایف وویل هېواد چمتو دی چې د سولې د پروسې لپاره چې په هره سطح وي لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي او په خپله خاوره کې د طالبانو له ډلې سره د افغانستان د حکومت مستقیمو خبرو ته امکانات برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تاشکند غونډه مهمه وبلله او له ازبکستان مننه وکړه چې د کابل پروسه په یوې مهمې غونډې بدله کړه. غني ټینګار وکړ چې د سیمې سیاسي او اقتصادي راتلونکي یوه وده او سوله یوه حیاتي مسله ده. هغه د سیمې له هېوادونو وغوښتل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو هڅې وکړي.
Inclusion of Taliban to a political process in the fabric of society.
د یو سیاسي پروسې له لارې په ټولنه کې د طالبانو شاملول به ملي سیمه ییز او نړیوالو هڅو ته د دې ځای پرېږدي چې پر ګډو تهدیدونو چې هغه نړیوال تروریزم او جنایتکاري ډلې دي متمرکز شي. افغان ولسمشر د ملي او سیمه ییز اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سولې ییزو لارو هوارې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د کابل او وسله والو طالبانو ترمنځ دی لوک پر پیلیدو ټینګار وکړ او ویل چې روسیه چمتو ده چې دې هدف ته د رسیدو لپاره له خپلو متحدینو او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادونو سره له نږدې همکاري وکړي. په هلمند کې له هغو لاریون کوونکو سره چې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي د ښځې هم یوځای شوې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د پیل شوي لاریون یا پرلت د ګډونوالو د خیمې تر څنګ ښځو هم نن خپله خیمه ودروله. دغو ښځو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنو ته ژر او مثبت ځواب ووایي.
موږ غواړو چې نور جنګونه بس شي. موږ نازک نازک شهیدان، زما پنځه دانې بچان، زما کور والا په دغه جنگ کې ولاړله. زه دغه خبر اول خدای څخه، دوهم ستاسې څخه دغه اله لرم، امید لرم خدای ته و تاسو چې نور والا سوله وکړي پر نام د خدای پر لیاز د قرآن.
د سولې د ټینګښت په هدف په هلمند کې دغه ولسی حرکت وروسته له هغې پیل شو چې د تېرې جمعې په ورځ د غازي محمد ایوب خان لوبغالي مخې ته په ځانوژونکې حمله کې 14 ولسي وګړي ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. له دې مخکې هم د هلمند اوسیدونکو ته په جګړو او نامنیو کې ډېر تلفات رسېدلي دي. د دغه ولسي حرکت تنظیمونکو ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته به لاړ شي او ترې وبغواړي چې نوره جګړه بس کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 کال د نړیوال جام د غوروي لپاره د زیمبابوې د سیالیو د اتلولۍ په خپلولو سره نن کابل ته ستنه شوه. د کرکټ ملي لوبډلې د هرکلی لپاره په کابل کې یو لړ مراسم په پام کې نیول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي د کابل هوایي ډګر د افغانستان تر راډیو تلویزیون پورې چې په پام کې و دغه مراسم پکې ترسره شي. د لارې په دواړو غاړو کې خلک خوښي کوي او خوښي کوله او ډولونه یې وهل. په دغو 500 ورځو سیالیو کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پیل شوی وي، افغانستان له انډیز، شمالي آیرلند او متحده عربي اماراتو لوبې وګټلې. له افغانستان سره ویست انډیز هم د 2019 کال نړیوال جام ته چې په ویلز او انګلستان کې ترسره کیږي ووت. او د یو بل خبر له مخې د افغانستان فوټبال ټیم د آسیایي هیوادونو جام ته د غوروي په مسابقو کې نن په تاجکستان کې د کمبوډیا ټیم ته ماته ورکړه. د دغې بریا سره افغانستان دغه جام ته لار نشي موندلی ځکه د مخکنیو لوبو ښه نتیجه نه لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یو ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودې، وویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې توغندي دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو، او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکول شوی دی. افغانستان هم پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو لخوا د لرې واټن وشتونکي توغندي حمله په کلکه غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د حرمین شریفین پر خاورې د حوثي یاغیانو دغه اعمال د افغانستان د دولت او خلکو لپاره ډېر د اندېښنې وړ دي. بریتانیا د یو روسي جاسوس د مسمومولو له امله د نړۍ له مختلفو هیوادونو د په لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو هرکلی وکړ. هغه یو مهم پړاو وباله، خو روسیې هغه د امریکا د متحدو ایالتونو د زیات فشار نتیجه بللې ده. په همغږۍ سره د ډیپلوماتانو دغه ایستل د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې چې تورې پر روسیې پورې شوی په عکس العمل کې شوي دي. پرون د 22 دولتونو لخوا لږ تر لږه 146 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر شوی دی. نن هم آیرلند اعلان وکړ چې یو روسي ډیپلومات له خپلې خاورې باسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون په ټایمز ورځپاڼه کې ولیکل چې پخوا هیڅکله هم دومره ډیرو هیوادونو د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره ګډه پریکړه نه وکړې. جانسون دغه اقدام د روسیې پر استخباراتو یو بل ګزار وباله چې د په وینا دا به کلونه وخت ونیسي چې بیرته ځان احیا کړي. او په زرګونو کسانو د سایبیریا په کیمیروو ښار کې مظاهره وکړه، او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګېدو له امله رامنځته شوی وه، او له 20 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د مړو شوو ډېری یې کوچنیان دي.
له نوریا سنوري مننه چې خبرونه وړاندې کړل. په خبرونه کې به پر مخ لاړ شو او د نورو مطالبو ته اړوندو لپاره راسره ملګري اوسئ. په دې خبرونه کې به په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د نننۍ کنفرانس له جریانه معلومات درکړو. د افغانستان ولسمشر خبري ورته وکړې، ازبکستان وړاندیز وکړ چې تیار دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې منځګړیتوب او قربتوب وکړي. دغه رپورټ سره به داسې له هلمند د هغه مدني حرکت په اړه خبر سي چې د سولې لپاره پیل شوی دی، او نن یو شمېر شتې هم ورسره یو ځای شوي.
هر مور چې دلته راغلې ده په دې درد راغلی ده چې ما خپل زوی د لاس ورکړی، ما خپل خاوند د لاس ورکړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاس ورکړی دی. نور نه غواړم چې بل خور داسې شي، نور نه غواړم چې بل خور وزوریږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دې خیمه کې راټول
په دې خبرونه کې به په سیمه ییزو مسایلو کې به په دیره اسماعیل خان کې د پښتون تحفظ غورځنګ لنننۍ غونډې خبر سي. او په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین نننیو څرګندونو ته کتنه لرو چې د اور لګیدنې سیمې ته تللی و، او هلته یې د هغو چارواکو د مجازات ژمنه کړې چې غفلت یې کړی و، او په یوه سوپر مارکیټ کې سترې اور لګیدنې ته لاره هواره سوې. د خبرونی اول مطلب مو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د نننی کنفرانس په اړه دی چې د خبرونو په ترڅ کې تاسو جزئیات واوریدل. د ازبکستان حکومت وړاندیز وکړ چې تیار دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرو لپاره قربانه شي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د ناستو په دوام د تاشکند په ناسته کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ د ټینګار ترڅنګ ازبکستان اعلان وکړ چې غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د افغان سولې په اړه د تاشکند په ناسته کې وویل چې هیواد یې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د ناستې د کوربتوب سربیره د دغه هیواد د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي.
موږ ټولو دا مسله درک کړې چې د افغانستان لمړی پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم لمنځه یوسو. د تاوتریخوالی د لمنځوړو لپاره د هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د افغان سولې په اړه د تاشکند نړیواله ناسته د سې شمې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د ازبکستان او افغانستان د ولسمشرانو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤلې په وینا پیل او د یوې ورځې لپاره یې دوام وکړ. په دغه ناسته کې د څه باندې شلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، خو د افغان جګړې مهم اړخ طالبانو پکې ګډون نه و کړی. که څه هم طالبانو د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی او د تاشکند په ناسته کې هم ګډون نه دی کړی، خو افغان حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د تاشکند ناسته مهمه بولي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت پرته د سیمې امن هم امکان نه لري. د ښاغلي غنی په خبره په افغانستان کې بهرني تورستان طالبان سولې ته نه پرېږدي، خو د سیمې هیوادونه باید له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي چې افغان حکومت طالبان سولې ته حاضر کړي.
موږ تر هغې په افغانستان او سیمې کې ستونزې نه شو حل کولای چې ګډه همکاري نه وي موجوده. وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونو له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته اماده کړو.
ولسمشر د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز په اشاره سره وویل چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره له ټولو فرصتونو استفاده کړي. د ولسمشر غنی په باور افغانستان او د سیمې هیوادونه ګډې ګټې، ګواښونه او ګډې موخې لري چې باید له موجوده فرصته استفاده وشي. په ورته وخت کې یادې ناستې ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه د افغان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکي مرستې لپاره هم چمتووالی لري. نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم بیا د تاشکند ناستې پایلو ته خوشبینه دی. نوموړی وایي د تاشکند په ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره همکاري کولی شي، خو په دې شرط چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او طالبان هم د سولې اراده ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تاشکند کې د افغانستان پر سوله نړیوال کنفرانس چې نن سهار پیل شوی و پای ته رسیدلی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوس پر ټویټر باندې پر خپل اکاونټ لیکلي دي چې دغه کنفرانس بریالی پای ته ورسید. جمهور رئیس غنی نن په تاشکند کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان له سولې سره دې همکاري وکړي او افغانستان دې ته داسې یو هیواد په توګه په نظر کې ونیسي چې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ مرکز دی. جمهور رئیس غنی په هلمند کې د تروریزم پر ضد او د سولې لپاره د خلکو مبارزې ته اشاره وکړه. ویل چې دا د سولې لپاره د افغانستان د خلکو تعهد څرګندوي. د هلمند خلکو یو مدني حرکت پیل کړی دی او په دغه سولې پرلت کې د دوی نن شوه هم یو ځای سوی. دوی د جګړې د ټولو خواو څخه غوښتنه کړې چې جنگ بس کړي. محمد الیاس تایی له هلمند رپورټ لري.
د شنبه په ورځ د لشکرګاه په لومړي حوزه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتنې په موخه د درولسو خیمو سره د سې شنبه په ورځ شوه هم پرلت پیل کړ او د ځوانانو د خیمو ترڅنګ ځانته خیمه ودروله. دوی چې اکثره د پاخو مردي د اوسنی اساس په مشرۍ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته ژر او مثبت جواب وایي. د دوی څخه اوسنی اساس ول نور د دې وخت را رسېدلی دی چې نارینه او ښځینه په ګډه د سولې لپاره غږ پورته کړي.
هلمندي خود هم ساسو تر شا ولاړ دي، ساسو سره په دې ولسي حرکت کې ملاتړ دي. موږ خو هسې هم د سولې کوترې یو، خو بیا هم تاسو سره یو او هر مور چې دلته راغلې ده په دې درد راغلې ده چې ما خپل زوی د لاسه ورکړی، ما خپل خاوند د لاسه ورکړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاسه ورکړی دی. نور نه غواړم چې بل خور داسې سي، نور نه غواړم چې بل خور وځوریږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دې خیمه کې راټول شوي، د دې خیمې څخه به موږ هم له تاسو سره حرکت پیلو او په دې حرکت کې به درسره مل یو.
د سولې د ټینګښت په موخه دغه خیمې تر هغه ځانمرګي موټر بم برید وروسته ودرول شو چې د تیرې جمعې په ماښام د لشکرګاه په لومړي حوزه کې د غازی محمد ایوب خان د ورزشې میدان مخې ته شپاڼس ملکي کسان وژل او 250 نور ټپل شول. دلته خیمه کې ناستې ښځې لږ دي، خو اکثره یې د داسې کورنیو څخه راغلي دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پروانه جګړه کې د کورنۍ غړي، دوستان او یا د خپل وجود عذابې د لاسه ورکړي دي. که څه هم تر دې دمه طالبانو د هلمند د نارینه او ښځینو د سولې دغه غږ ته ځواب نه دی ویلی، خو خیمه کې ناستې ښځې د ژر ځواب غوښتنه کوي.
الله دې ودرېږي، الله دې اسلام په کرارې کړي، الله دې کرارې جوړې کړي، الله دې په خپل خدای سره مسلمانان بل کرارې کړي، دا دنګونه دې خدای باندې کړي، دا تورې شپې دې الله راکړي. مرندې مې ناستې دي کونډیانې ناستې کړي، څپارلس نه پرویل دادي یمه، د بل په سرای کې پرته یمه. موږ غواړو چې نور جنګونه بس شي، زموږ نازک نازک شهیدان، زما پنځه دانې بچیان، زما کور والا په دغه جنګ کې ولاړل. زه دغه خبره اول د خدای څخه، دوهم ستاسې څخه دغه اله لرم، امین لرم خدای ته و تاسې ته چې نوره بالا سوله وکړي پر نام د خدای، پر لیاز د قرآن.
په لشکرګاه کې د ولسي حرکت په نوم د دغه خیمو مخکښ اقبال خیبر وایي د ګڼو سیمو څخه ورته خلکو د ملاتړ اطمینان ورکړی دی، او ډیر ژر د حکومت څخه د اوربند تر تضمین وروسته د ښځو او نارینهوو یوه جوپه به هغه سیمو ته ولاړه سي چې د طالبانو په ولکه کې دي او یا یې مشران پکې اوسېږي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
په دې اړه د رپورټ نور تفصیل تاسې زموږ پر ویبپاڼه باندې کتلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی اوس پر دې څېړنه کوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره څومره همکاري کوي او څه ډول ملاتړ یې کوي. د ازادي راډیو خبریالانو نن په کابل کې د دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. واصل وصال یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر د ایران له لورې د طالبانو د لوجستیکي ملاتړ خبره کوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه موضوع کې پراخو څېړنو ته اړتیا ده. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د سه‌شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ او ملاتړ موضوع تر څېړنو وړاندې نشي تاییدولی. د ښاغلي راتمنش په خبره دوی غواړي په دې اړه کره اسناد او شواهد ترلاسه کړي. دی وایي موږ ته وخت راکړئ څو په دې اړه خپلې څېړنې بشپړې کړو، څو پوه شو چې افغانستان په اړه د سیمه د هیوادونو دریځ په کوم وضعیت کې ده، چې بیا تاسو سره د کره شواهدو په تفکیک معلومات شریک کړو. په کابل کې د امریکا سفیر جان ارباس په دې وروستیو کې بی بی سی ته په یو مرکه کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته لوجستیکي امکانات برابروي او دغه چاره د سپای پاسداران له لارې ترسره کوي. خو ښاغلی باس خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې د جګړې دوام د ایران شرقي پولې هم نامنه کولی شي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو او عامو خلکو هم د هیواد په لویدیځ کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ خبره کړې. ان تر دې چې په یو شمېر راپورونو کې د ملي شورا د ځینو استازو له قوله راغلي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روسیې سخت وسلې په اختیار کې ورکړې دي. د امریکا د سفیر د دغه سرګندونو په وړاندې په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي سخت برګون خودلې ویل دي امریکا غواړي چې د ایران سره خپل اختلافات او د سوریه او عراق په جګړه کې خپل ماتې په افغانستان کې تعقیب کړي. آریانا نیوز لیکلي چې خغلی بهرامي په کابل کې د امریکا د سفیر سرګندونې غیر مستند او غیر منطقي بللي او له نوموړي غوښتي چې په دې اړه د افغانستان دولت ته مستند اسناد وړاندې کړي. خو د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا د ایران له لوري په افغانستان کې نامنې او تلمن وهل تاییدوي او وایي چې ایران له دې لارې غواړي په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو مخه ونیسي.
بدون شک چې ایران په افغانستان کې خپل مداخلات لري، څو د بند بخش آباد جوړ نسی، څو د غټ بندونه د اوبو د سلما او د کجکی د بندونه جوړ نسی، د ټاپي پروژه لته عملی نسی، او دوی خپل ګډاګیان هلته لمسی او امکانات پیسې هرڅه ورکړي څو ساعت نه هم نسی او د دوی په نفع کار و.
ایران چې په کراتو د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن شوه، له دې وړاندې په افغانستان کې د دلی د حضور پړاند ښنه خودلې او د روسیې ترڅنګ د دغې ډلې زیاتیدونکو فعالیتونه د سیمې لپاره ګواښ بللې. کاسه ایران د افغانستان په نام نه یو کې لاسلرل په ځلونو رد کړی دي، خو په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي او د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی وایي ایران له مختلفو لارو هڅه کوي چې په افغانستان کې نام نه یو ته زمينه برابره کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې امنیتي ادارې د داعش د وسلوالې ډلې فعالیت هم د امنیت لپاره د تهدید یو بل اړخ ګڼي. د ننګرهار په ولایت کې په وروستیو څو کلونو کې د داعش د فعالیتونو رپورټونه په مکرر ډول خپاره سوي دي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې له ننګرهاره د خپلو فعالیتونو لمن په کونړ او نورستان ولایتونو کې خوره کړې ده. ناجیه ساپی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان په ختیځ کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو د یو شمیر استازیو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي سخي مشواڼي وویل له ننګرهار وروسته اوس داعش ډله په کونړ او نورستان کې په پراخه کچه جلبو جذب کوي. ښاغلي مشواڼي د سې شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چاره پټه نه ده. کونړ او نورستان یو داسې ولایتونه دي چې د دې لغمان ته، د دې بدخشان ته، او د دې کاپیسا او پلشیر ته، او حتی د نورو ولایتونو ته د دې سرونه لګېدلي دي. چې اندېښنې دا دي چې شمالي ولایتونو ته به هم په زیات تعداد هم د دې لارو نه دی ران ورسوي.
بلخوا د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سیدالله پاینتزوی هم ورته اندېښنه لري او وایي د نورستان جغرافیوي موقعیت ته په کتو داعش ډله هڅه کوي چې دغلته خپل مرکزونه جوړ کړي او له دغه ځایه خپل اهداف په اسانۍ تعقیب کړي.
مخالفین هم کوشش کوي چې دغه نورستان اراضۍ ته په کتو سره شلته اراضۍ ډېر زیات مغلق او پیشیده او کوزار او داسې جنګلزاره سیمه ده.
دی وایي که څه هم په دې ولایت کې د داعش پوځي فعالیتونه نه دي محسوس شوي، خو د دوی د معلوماتو له مخې په فردي ډول یې د دې ولایت په کامدېش، برګ مټال، وایګل او عامه ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې جلب او جذب پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د یو راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور شوی، پکې ویل شوي چې داعش په 1995 لمریز کال کې یوازې په ننګرهار ولایت کې فعالیت درلود، خو په 1996 لمریز کال کې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان او نورو ولایتونو ته پراخ شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدغه شان راغلي چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې دوه چنده شوي دي. د راپورونو په اساس ننګرهار، کونړ، نورستان، جوزجان، بدخشان، فاریاب، هلمند او سرپل هغه ولایتونه دي چې د داعش فعالیتونه پکې محسوسېږي. په کونړ ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه که څه هم اوس د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په نظر اخیستو نه توانېدو، خو د کونړ د ولایتي شورا یو غړي محمد صافي څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې داعش ډلې خپل بیرغونه پورته کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دغې ډلې فعالیتونه مني، خو وایي زدی پراخ عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په هر ځای کې چې پخوا داعش موجود و موږ شمیر کم کړی دی. موږ له خپلو خلکو سره په ګډه د داعش د لویو فرهنګي توپیرونو ته په کتو چې لری اقدامات کړي دي، او په یقین سره ویلی شم چې د داعشیانو شمیر مخ پر کمېدو دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نن د تاشکند په کانفرنس کې وویل چې د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار او کونړ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي غنی وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د دې ډلې شاوخوا زر وسلوال وژلي، خو لا هم په دې هېواد کې تر 2000 داعش جنګیالي موجود دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه محمد انور سلطانی که څه هم د داعش ډلې فعالیتونه د جدي اندېښنې وړ نه ګڼي، خو وایي که دغه وسلوالې ډلې فعالیتونه او تحرکات په هر کچوي د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت جدي هڅه وکړي سو دغه فعالیتونه نور هم پراخ نشي.
ستاسو له پیغامونو
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلامی عرما د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکوم. دا هلمند د نادعلي ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د نادعلي ولسوالۍ چې اوس فعاله شوې ده، مخکې جنګو د 2 کاله بند وه، تقریبا 300 تر 400 دوکانونه زیانمن دي او نړېدلي دي، او که چېرې د دغه دوکانونو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي، نو بېرته به بازار څخه دا دیانه ته راسي او کان ستاسو بیرته خلک ورته راسي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلي دي. دا پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما غوښتنلیک ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا چې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې چې کوم دولتي ښوونکي دي د څوارلسم ټولګی څخه پر شوي دي، یعنې څوارلسم رشتو څخه، د دوی لپاره د پنځلسم شپاړسم څانګې هم دلته راشي، در مرمین شاخې کې څوارلسم پنځلسم څانګې هم شامل شي همدلته، تر څو په هیواد کې ټول څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس پدل شي او دا زمینه نورو لږ هم وغځېږي، خو پکتیا څمکنی ولسوالۍ کې ډېره مهمه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
تاسی دا ازادي رادیو د نن ورځې ورستی یو خبری مجله اوری، تر دې یو ورستی یو بل خبری مجله لرو چې هغه بم دېش تکي بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلې جنو که وخت لري په همدې موج کې پاته سي. په دې خبرونه کې به ورستی واوري چې نن د روسیې د سایبیریا په کمروف ښار کې زرهاو کسانو مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې د ښار چارواکي بدل سي، ځکه دوی وایي چې هلته د یکشنبه پر ورځ په یو سوپر مارکیټ کې د اور تر لګېدو وروسته چارواکي ونه توانېدل چې خلک په وخت د اور لمبو څخه راوباسي. خو تر هغه مخکې به ورسو ډیری اسماعیل خان ته. په ډیری اسماعیل خان کې د پښتون تحفظ غورځنګ چې په پاکستان کې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه کوي غونډه کړې وه، د ازادي رادیو خبريال ورغلی وو او له هغه ځای رپورت لري.
دا ژغونه د پښتین ژغورنه غورځنګ د هغو ملاتړیو دي چې کومو تېره ورځ مازدیګر مال په ډېره اسماعیل خان کښې احتجاجي لاریون کولو او د خپلو ګرفتار ملګریو د خوشي کولو سره یې نورې غوښتنې هم کولې. د لاریون په ورستون کښې د دګي غورځنګ یو مشر اډوکیټ علي وزیر مشال ریډیو ته د دګي احتجاج وجه په دا رنګ بیان کړه.
کیم لاریون و دا د کیم چې گرفتار شوی دی په ونه کې عارف وزیر دی او کیم پولیټیکل محرر انور وزیر چې د خپل نکرینا لری کړی دی او ورسره سلیم جعفر چې نیولای شوی دی. دا مطالبه کی چې د کیم ناجایز فایر شوی دی، گرفتاری شوی دی او متل شوی دی کاسون دا د واپس بحال شي. میش چنن وروته دی میش د پاکستان په اینو په قانون کې نه نه د خپل حقوق د تحفظ خبره کی، د خپل د ژوند ژغورنه خبره کی، د میش د وطن او د بچونو د تحفظ خبره کی، میش په عین مطابق د خپل د برابر ولی حق خبره کی چې میشتا برابر په حواله سره میشتا ټریټمنټ وشي.
په ګومل یونیورسيټي کې د پښتون غورځنګ یو طالب علم شفای سلماسود وویل
چې کیمه د میش احتجاج وو دا په ټول پاکستان شکل شوی او دا احتجاج نن په دی خان شه هم وشو. په لوی د سره ځوانون مشورونه وروتلی دي، دغه ځوانونه د مشورې دغه وشتنه ده چې کیمه په ونه د میش اړخ ملګری دی، ورسره انور چې کیم وزیر دی دغه خپل نکړ نه سره دی او سلیم جعفر دی دا فوري تور پر رهاکو نن د پاکستان د عین ترخول دی چې کله نن مشپل حقوق غوړي مشت خپل حق نه ملاویږي.
د لاریون په وخت پښتنو ځوانانو رنگ رنگ شعارونه ورکول او د ډېره اسماعیل خان مطبوعاتي کوټې په مخامخ یې دا غوره هم وکړه چې که سرکار د دوی په غوښتنو غوږ ونه ګراوه دوی به بیا خپل احتجاج ته نور دوام ورکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسیې په کمیروف ښار کې چې د یکشنبې په ورځ په یوه سوپر مارکیټ کې اور ولګېد او د څلوېښتو ماشومانو په ګډون شپېته تنه پکې مړه سو د اور لګېدو له امله او ګڼ شمېر نور خلک زخمیان سو وسوځېدل، نن زرهاو کسانو مظاهره وکړه او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د ښار چارواکي دې بدل کړي، ځکه دوی دا کوله چې چارواکو غفلت کړی وو او د خلکو د ژغورنې لپاره یې عاجل کار نه و کړی. د روسیې جمهور رئیس نن هلته ورغلی وو. نور جزئیات په اجمل اند وړاندې کړي.
په روسیه کې د کیمروف ښار په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدنې مرګونې پیښې په دې هیواد کې خلک غوسه کړي. د دې ښار زرګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د دې اور لګیدنې په اړه یې د شتو پوښتنو د ځواب او د سیمه ییزو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د یکشنبې د ورځې په دې اور لګیدنه کې د څلوېښت ماشومانو په شمول څلور شپېته کسان ووژل شول. د خلکو یوه لویه ډله چې په پیل کې شمیر سلګونو او وروسته څو زرو ته رسېده د سه شنبې په ورځ د ښار په هغه میدان کې راټول شول چیرې چې تر دوی لږ مخکې سهار مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو مجازات ژمنه وکړه چې غفلت یې د دې پیښې د رامنځته کېدو سبب شوی. د روسیې ولسمشر د سې شنبه پر سهار د پیخي سیمې ته ورغی. د دې لوی سوداګریز مرکز مخې ته یې ګلان کېښودل او د پیخي قربانیانو ته یې درناوی وړاندې کړ. ولسمشر پوتین وویل ښاغلی پوتین وایي غواړم ووایم چې ټول هیواد له تاسو سره غمجن دی. غواړم د دې حادثې د قربانیانو کورنیو ته د زړه له تله او صادقانه د تسلیت مراتب وړاندې کړم.
او د ازادي راډیو د دې خبرونې په وروستیو څو ثانیو کې باید درته ووایم چې د فوټبال د آسیایي کپ د سیالیو لپاره د غوراوي کلوبو کې نن افغانستان کمبودیا ته ماته ورکړه. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. د ازادي راډیو څو اورېدونکو پر اته سوه اتلس شمېره باندې د افغان بیسیم ټلیفون پیغامونه راستولې دي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي ولسمشر اشرف غني دي په افغانستان کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي خو په اوسني معاش د کور گزاره نه کیږي. د ازادي راډیو یو بل اوردونکو حکمت الله حماس د هلمند لا نادری ولسوالۍ د لشکرګاه د برید عاملان شیطان او لیکي چې